محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ګرانو او قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د سه شنبې ورځ د څوارلس سوه دویم لمریز کال د کب د میاشتې لومړی د څوارلس سوه پنځه څلویښتم قمري کال د شعبان د مبارکې میاشتې لسمه او د دوه زره څلرویشتم زیږدیز کال د فبروري د میاشتې شلمه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې سهارنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به په ناتو کې د جدي ستونزو پر شتون د ناتو د سرمنشي اعتراف تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د تاریخ پاڼې پروګرام تاسو ته خپور شي. بیا به هم افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې پروګرام واوري او په پای کې به هم د کال د کتاب په تړاو یو ځانګړی مطلب واوري چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. قدر من اوردونکو دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خبرونې تر وروستي شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په غزه کې د عامې وژنې پر مخنیوي د امیر عبداللهیان ټینګار. په نورستان کې د غره خویدنې له امله د 28 کسانو مړینه. په بلخ کې د ترافیکي پیښو له امله د 103 کسانو وژل کېدل. او پر یمن د امریکا او انګلستان بیا ځلی برید. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې نړیواله ټولنه باید د رفح د خلکو د عامې وژنې اجازه ورنه کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یوه لیک کې د صهیونیستي رژیم لخوا د رفح ښار د اوسیدونکو د عامې وژنې په هکله خبرداری ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دغه لیک کې ویلي چې پر رفح باندې هر ډول پوځي برید به له شک پرته د اسرایلي رژیم لخوا د فلسطیني ملت د نسل وژنې یوه بله مرحله وي. نو په کار ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په دغه حساس وخت کې په خپلو دندو او وظیفو عمل وکړي تر څو د هغه فلسطینیانو پر وړاندې چې په رفح کې پناه اخیستې ده د نورو جنایتونو مخه ونیول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دغه لیک کې د صهیونیستي رژیم لخوا د نږدې 1500 فلسطینیانو شهادت ته په اشاره سره زیاته کړه چې زیاتره ماشومان او ښځې دي. صهیونیستي رژیم له دې تړانګې څخه د فلسطینیانو د شړلو لپاره په قصدي توګه له خوراک، اوبو، بشري مرستو او نورو ضروري اړتیاوو څخه د غزې د خلکو په بې برخې کولو سره خپل ړانده او بې رحمانه پوځي عملیات پیل کړي دي. دا عملیات د نسل وژنې ښکاره بیلګه هم ګڼل کېدای شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په پای کې پر دې په ټینګار سره چې ټول دولتونه له قانوني او اخلاقي پلوه مکلف دي چې د فلسطین د ملت د نسل وژنې مخه ونیسي زیاته کړه. ملګری ملتونه باید له خپلو ټولو غړو هیوادونو څخه وغواړي چې له غاصب صهیونیستي رژیم سره له همکارۍ څخه ډډه وکړي. نورستان کې د غره د خویدنې له امله نږدې 50 تنه مړه او ټپیان شوي. د افغانستان د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د تېرې شپې د غره خویدنې له امله 28 تنه مړه او 13 نور هم ټپیان شوي. د غره خویدنې د پیښه د سلواغې په 19 شاوخوا 12:30 بجې د شپې د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې په نکره کلي کې رامنځته شوې. د دې درې ځایي اوسیدونکي وایي د دې پیښې له امله شاوخوا 13 کورونه ویجاړ شوي او په هغو کې 15 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. د خلکو په خبره د ولسي کسان او طالب چارواکو د عملیاتو په پایله کې ژغورل شوي کسان د درملنې په موخه د لغمان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي. دوی زیاتوي چې په مړو شوي او ټپیانو کې د ځوانانو او نارینهو په ګډون ښځې او ماشومان هم شامل دي. د غره خویدنې د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو په تړاو نورستان کې ځایي چارواکو څه نه دي ویلي، خو د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور مشر سمیع الحق حق بیان د ورځې په اوږدو کې د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. نورستان یو غرنی ولایت دی چې ګڼو اوسیدونکو یې د غره په ډډه کې کورونه جوړ کړي او د ورختونو، غره خویدنې او زلزلې پر مهال خلکو ته مالی او ځاني تلفات اوړي. په بلخ کې د ټرافیکي پیښو له امله 108 کسان وژل شوي. په بلخ ولایت کې د روان کال د روان 1402 کال له پیله تر دې مهاله 108 کسانو په ټرافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د یاد ولایت د ټرافیکو مدیریت چارواکي وایي د روان کال په 13 میاشتو کې د مزار شبرغان مزار سمنګان لویو لارو په اوږدو کې په دغه موده کې 122 ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 108 تنه وژل شوي او شاوخوا 116 نور هم ټپیان شوي دي. د بلخ ولایت د ترافیکو مدیر عبدالقیوم مبارز وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو کچه 2 برابره لوړه شوې چې د زیاتوالي لامل یې د ترافیکي قوانینو نه مراعت کول، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو د سړکونو کوچنوالی دی. له بل پلوه د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي د ترافیکي پیښو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او له موټر چلوونکو څخه غواړي چې ترافیکي قوانین او د لارې اصول دي په پام کې ونیسي ترڅو د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ نشي. ګړندی تګ، ترافیکي اصولو په اړه نه پوهاوی، د سړکونو کوچنوالی او پر لوی لارو د ترافیکي نښو نه موجودیت هغه څه دي چې له امله یې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او په پایله کې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. په سمنګان ولایت کې یو ځوان ځان وژنه کړې. د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې سیمه ییز سرچینې د یو ځوان د ځان وژنې خبر ورکړی. سرچینې وایي چې دا ځوان صفت الله حکیمي نومېده او د سلواغې په 1:30 سهار مهال یې ځان په خپل کور کې زندۍ کړی دی. صفت الله 3 کاله مخکې له سمنګان پوهنتون څخه فارغ شوی و. د سرچینو په خبره نوموړی د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره جمعه د پاکستان د اسلام آباد ښار په بهاري کو سیمه کې هم یو افغان پناه غوښتونکی د کاناډا لخوا د پناه غوښتنې له ردېدو وروسته ځان وژلی و. په کندهار کې د انځور او ویډیو پر اخیستلو بندیز لګیدلی. د کندهار د والی ویاند ویلي چې د دغه ولایت والی ملا محمد شیرین اخوند د کندهار ملکي او پوځي ادارو ته په یوه مکتوب لیکلی چې له عمله یې باید د ژوندیو موجوداتو له انځور او ویډیو اخیستلو څخه ډډه وشي. هغه ویلي چې یاد حکم عامو وګړو لپاره نه دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د اتحادیې چارواکي په کندهار کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر او ویډیو پر اخیستلو لګیدلې بندیز اندېښمن کړي او ویلي چې دغه کار به خبریالانو ته په سرخوږی بدل شي. دوی ته طالبانو له چارواکو غواړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره د ټولیزو رسنیو قانون تصویب کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد سموده مخکې ویلي و چې مشرتابه به یې ډېر ژر د ټولیزو رسنیو قانون تصویب کړي خو تر اوسه دغه کار نه دی شوی. امریکا او برتانیا یو ځل بیا پر یمن برید کړی. د ایرنا خبری آژانس د خبر له مخې د امریکا او انګلستان جنګیالوتکو پرون د دوشنبې په مازدیګر د یمن په لویدیځ کې د الحدیده ولایت په الجبان سیمه کې بمباری کړې دي. د دې برید د احتمالي قربانیانو شمېر او د زیانونو اندازه تر اوسه نه ده پټه شوې. امریکا او برتانیې په وروستیو اونیو کې 2 ځلې پر یمن بریدونه کړي دي. دا بریدونه پر سینوستي رژیم د لګیدلې سمندري محاصرې د ختمولو لپاره پر یمن د فشار اچولو په مقصد ترسره کیږي. د یمن پوځ په دې وروستیو اونیو کې د غزې په تړانګه کې د فلسطین د ولس له مقاومت څخه په ملاتړ کې د سینوستي رژیم 2 بیړۍ یا هغه کښتۍ چې د نیول شوې سیمه په لور تلې په سور سمندر او باب المندب تنګي کې په نښه کړي دي. د یمن پوځ ژمنه کړې چې د سینوستي رژیم د پوځیانو پر بیړیو او په سور سمندر کې نیول شویو سیمو ته پر تلونکو کښتیو به تر هغه وخته پورې خپلو حملو ته دوام ورکوي تر څو چې سینوستي رژیم پر غزې خپل حملې بندې نه کړي. په عین حال کې د یمن پوځ ټینګار کړی چې د عدن په خلیج او سور سمندر کې د نورو بیړیو لپاره تګ راتګ آزاد دی او دوی له بشپړ امنیت څخه برخمن دي. او وروستۍ خبر هم دا چې د اروپا پارلمان له فیفا او یوفا څخه د اسرایلو پر فوټبال د بندیز غوښتنه کړې. د ایرنا د خبر له مخې د اروپا د پارلمان یو شمېر استازو د فلسطین له خلکو په ملاتړ فیفا او یوفا ته په یوه لیک کې په نړیوالو سیالیو کې د سینوستي رژیم د فوټبال د ټیم او د هغې د کلبونو د ځنډولو غوښتنه کړې. د اروپایي پارلمان د غړو له لورې د دغه لیک د استولو نیټه د فبروري 15 ده او د دغه مهم اروپایي بنسټ 14 استازو د اسپانیا، آیرلند او جرمني په استازیتوب هغه لیک لاسلیک کړی. د دغه لیک په یوه برخه کې راغلي د اروپا د پارلمان د غړو د دغې وچې د خلکو د سیاسي استازو په توګه موږ له فیفا، یوفا او نورو باصلاحیته بنسټونو څخه غواړو چې په فلسطین کې د بشري حقونو د پرله پسې سرغړونو پر وړاندې پریکنده اقدام وکړي. فیفا او یوفا دواړه د ارزښتونو ترویج ته ژمن دي او له شک پرته چې دا ټول ارزښتونه نن د غزې په تړانګه کې تر پښو لاندې کیږي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د په ناټو کې د جدي ستونزو په شتون د ناټو د سرمنشي اعتراف. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبورګ د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې ویلي چې په دغه غربي پوځي سازمان کې ډېرې جدي ستونزې موجود دي. هغه ویلي چې ناټو غړو هیوادونو اوس د پوځي سازمانونو د تولید زیاتوالي ته توجه کړې ده او نوې کارخونې په جوړېدو دي او تولید مهم په زیاتېدو دی، لیکن د ستونزو د هواریدو لپاره سملاسي اقداماتو ته اړتیا سته. د ناټو سرمنشي په داسې حال کې دا مسله مطرح کړې چې په اوکراین کې له روسیې سره د جګړې په میدان کې د کمزورتیا په څرګندېدو او د امریکا د لسګونو میلیارد ډالرو د مرستو نامعلوم برخلیک لویدیځوالو ته سختې اندېښنې رامنځته کړې دي. په ناټو کې د جدي ستونزو د شتون په هکله د دغه پوځي ائتلاف د سرمنشي دغه خبرې په داسې حال کې مطرح شوې چې له دې مخکې تل د ننګونو پر وړاندې د ناټو د چمتووالي او د هیڅ ډول ستونزو په نشتون باندې ټینګار کړی و. د 2022 میلادي کال په وروستیو کې د روسیې او اوکراین ترمنځ له جګړې وروسته د ناټو سرمنشي د اروپایي ودونو په تیره بیا د پولنډ او نورو بالټیک هیوادونو په خلاف د مسکو د ګواښ په لوی خودلو سره ویلي و چې ناټو له روسیې سره د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري. اوس چې د اوکراین په جنګ کې د دریم کال لپاره روسیا په پرله پسې توګه د جنګ په میدان کې بریالي رول لوبولی او د لویدیځوالو د لسګونو میلیارد ډالرو د مرستو سربیره اوکراین په خپلو پوځي عملیاتو کې ناکامه شوی، د ناټو سرمنشي خپل دریز بدل کړی او په دغه پوځي سازمان کې د جدي ستونزو د شتون خبره کوي. د ناټو سرمنشي په بروکسل کې د دې ائتلاف د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې اعتراف کړی چې د ناټو هیڅ یو غړی د روسیې له لوري له کوم داسې سمدستي ګواښ سره نه دی مخ شوی. سټولټنبورګ ویلي، موږ د خپلو متحدو هیوادونو په خلاف د هیڅ یو داسې سملاسي ګواښ کتونکي نه یو، لیکن د ترکیبي بریدونو خطرې تل موجودې دي، من جمله سایبري بریدونه او ورته نور اقدامات. مسکو تل ویلي چې د اروپایانو او ناټو د غړو هیوادونو په خلاف د روسیې ګواښ بلل یوه ناسمه ادعا ده چې د ناټو د مشرانو لخوا په ځلونو مطرح شوي. په دې وروستیو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له امریکایي خبریال تاکر کارلسون سره په مرکه کې ټینګار کړی چې مسکو د ناټو په غړو هیوادونو باندې د برید اراده نه لري او دا د روسیې لپاره یوه خوشی کار دی. د پوتین په خبره سیاستوالانو تل خپل ولسونه د روسیې په تشو ګواښونو سره بیروي. د ناټو د سرمنشي لخوا په دغه سازمان کې د ستونزو په هکله خبرې څو مختلف اړخونه لري. له دې جملې څخه باید د مردکو او ګولیو د تولید په برخه کې د ستونزو او د وسلو او د پوځي سازمانونو د جوړولو او ترمیمولو مسلې ته اشاره وشي. د ناتو سرمنشي د مونیخ په کانفرنس کې ویلي، موږ د پوځي له نظره د روسیې په پرتله زیات پیاوړي یو، خو سره له دې په اوکراین کې جنگ روان وښودله چې موږ ځینې جدي ستونزې لرو. موږ پرمختللې وسلې لرو، لیکن د پرزجاتو تولید، سامان آلاتو تعمیر او د مهماتو تولید ته زیاته اړتیا لرو. د جنگ په لومړیو کې موږ د سازمان له کمښت سره مخامخ شولو. اوس باید د پوځي تولیداتو په زیاتوالي باندې تمرکز وشي. دغو مسلو ته په کتو سره د ناټو د مشرانو د لویو خبرو په پوټه دغه پوځي سازمان پوره پوره چمتووالی نه لري، ځکه چې ناټو او د هغه غړي هیوادونه په وروستیو لسیزو کې له هیڅ ډول پوځي ننګونې سره مخ شوي نه دي. په دې خاطر ناټو له روسیې سره د احتمالي جګړې لپاره په پوځي ډګر کې تیار نه دی. د ناټو مشرانو په دې نیمګړتیا باندې پوهېدلی دي او اندېښمن شوي هم دي. همداشان د ځینو غربي جنگي سامان آلاتو نه کارندوالی هم د یادو ستونزو یوه برخه ګڼلی شو. د اوکراین په جنگ کې د لویدیځوالو پرمختللي ټانګونه او زغروال ګاډۍ د روسیې په خلاف کارنده نه وي، چې د مثال په توګه د جرمني لیوپارد ټانک ته اشاره کولی شو. داسې ټانک چې له ټولو پرمختللی دی، خو د جنگ په میدان کې په پرله پسې توګه خرابېده او دوامداره تعمیر ته یې ضرورت درلوده. دا هغه کمزورتیا وه چې روسانو هم پرې پوهېدلی دي. روسي چارواکو سرګی جیمزوف ویلي چې په پوځي ډګر کې د غربیانو د ټکنالوژۍ برلاسي یوه دروغ دی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شایګو هم په دې باور دی چې د روسیې وسلې او حتی له شوروي پاتې وسلې هم په ځینو ډګرونو کې له غربي وسلو څخه ښه کرچار درلودلی شي. د سیاسي تبصرې پای. ډیرو قدرمنو اوردونکو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو، له دې وروسته زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشریږي. د تاریخ پاڼې پروګرام دی، افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې پروګرام یو نوې برخه به واورئ او نوي معلومات به ترلاسه کړئ، او همدارنګه د کال د کتاب په تړاو چې عمومي مطلب دی او ځانګړی مطلب دی، تاسو به په دې اړه هم معلومات ترلاسه کړئ. او له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام هم پای ته ورسیږي. او قدرمنو اوریدونکو، یادونه کوم چې www.farstoday.ir/pa زموږ د ویبپاڼې پته ده. تاسو په دې ویبپاڼه کې د سیمې او نړۍ بیلابیل علمي، سیاسي، دینی او داسې نور مطلبونه اوریدای شي. د دې مطلبونو ترڅنګ د افغانستان، ایران، پاکستان، فلسطین او نورو سیمې او ګاونډي هیوادونو په تړاو مهم مطلبونه، خبرونه، د ورځې مهم مسائل اوریدلی، څېړلی او لیدلی او اوریدلی شي. نو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ، او pashto99@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس یا برېښنالیک دی، چې له دې لارې هم تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ، موږ ته خپل مطلبونه راوستوئ، او ستاسو مثبتو نیوکو وړاندیزونو ته هم سترګې په لاره یو. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړی ده، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته پاتې ښه ورځ غواړو، او تاسو په لوی او بخونکې خدای سپارو. الله مو مل، ښه ورځ، ښه شېبې، ښه وختونه ولرئ. د خدای پامان.
د تاریخ پاڼه. گرانو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو، سم پام وکړی د تاریخ یوې بلې پاڼې ته. لکه څنګه چې پویږی، نن د ناهی ورځ یا سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د کب یا هوت د میاشتې لومړۍ نیټه ده، چې د 1445 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له لسمې، او د 2024 میلادي کال د فروری له شلمې نیټې سره سمون خوري. شپک سوا یو نیوی کال پخوا د اوه سوا څلور پنځوسم هجري قمري کال د شعبان په لسمه نیټه د اسلام یو لوی عالم مجدالدین ابوالفوارس لرنې سترګې پټې کړې. هغه په عراق کې وزېږېد او د مقدماتي زده کړو له تیرولو وروسته یې له نامتو عالمانو څخه د خپلو زده کړو د بشپړولو لپاره ملا وتړله، تر دې چې پخپله یوه ښه استاد شو. هغه په فقه، د فقه په اصولو، حدیث، کلام، تفسیر او د عربو په ادبیاتو کې ډېره زیاته پوهه درلودله. له دغه لوی مسلمان دانشمند یو لړ آثار په یادګار پاتې دي چې پکې کنز الفواید کتاب ته اشاره کولی شو. سلور سلویرت کال پخوا د دیال سوات پینزوسم هجری المریس کال د کب د میاشتی پا اول نیټه د اسلامی انقلاب ارواخاد مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د ایران د اسلامی جمهوریت د ساتندوی شورا د اړومبی پړاو فقیان وټاکل. د ساتندوی شورا اصلي دنده د اسلام له احکامو او د ایران د اسلامی جمهوریت له اساسي قانون سره د اسلامی شورا د مصوبو د ټکر نه درلودلو څیړنه ده. د دغه شورا غړي د فقیانو او حقوق پوهانو له دوش په کسیزو ډلو جوړیږي. د ساتندوی شورا فقیان د انقلاب رهبر ټاکي او حقوق پوهان یې د قضایي قوې مشر اسلامي شورا ته ور پیژني او بیا د پارلمان د استازو په رایو سره انتخاب کیږي. همداشان د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون له مخې د ولسمشرۍ، پارلمان او د رهبرۍ د خبرګانو شورا په انتخاباتو او هر ډول ټول پوښتنې باندې څارنه د ساتندوی شورا په غاړه ده. شپږ دېرش کاله پخوا د دیارلس سوه شپږ شپېتم هجري لمریز کال د کب د میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران پر خلاف د عراق د پخواني رژیم د تپلي جنگ په دوران کې د ایران یوه مسافري الوتکه د صدام رژیم د جنگي الوتکو لخوا د دوو توغندیو هدف وګرځېدله او نسکوره شوه. په دغه پیښه کې د اسلامي انقلاب په ساتندوی ځواک کې د امام خمیني رحمت الله علیه استازی حجت الاسلام فضل الله محلاتي د نهه دیشو نورو مسئولانو او پارلمانیانو او د استازو په ګډون شهید کړای شو. شهید محلاتي د ظلم پر خلاف د مبارزې یو مخکښ ګڼل کېده. د امام خمیني په وینا هغه د انقلاب یو ځلانده شخصیت او د اسلامي انقلاب له کامیابۍ نه د مخکښ دوران د مبارزې په سختو کلونو کې د امام د ثابت قدم ملګرو څخه و. د اسلامي انقلاب ارواخاد مشر حضرت امام خمیني حجت الاسلام محلاتي او دغه د ملګرو له شهادت وروسته په یو پیغام کې وفرمایل: هیله ده چې متعال خدای دې دغه عزیزانو ته چې د دې جنایت له امله یې د هغه په لور پرواز کړی خپل خاص محفل ته د ننوتلو اجازه ورکړي او حجت الاسلام شیخ فضل الله محلاتي ته چې خپل عمر یې د انقلاب په لاره کې ولګاوه د اسلام د رومبنۍ وخت د شهیدانو محضر ته د ننوتلو اجازه ورکړي. په هر حال د ایران د مسافري الوتکو په نسور کولولو کې د صدام د رژیم جنایت د ایران پر خلاف تپلی جنگ په دوران کې په ملکی خلکو باندې د حمله او د نړیوالو حقوقو د خلاف ورزۍ له ډیرو پیښونه یوه پیښه وه.
افغانستان او پاکستان
په تیراونه کې
د تهران د پښتو خبرونې درنو قدر منو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د افغانستان او پاکستان په تیروني کې له اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. هیله ده چې دغه پروګرام ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ډیرو قدر منو اوریدونکو، تیره اونۍ د افغانستان د موضوع په باره کې د ملي امنیت د عالي شورا د سیمې د هیوادونو د منشیانو او د ملي امنیت د صدرکارانو شپږمه غونډه د قرغیزستان هیواد په پلازمینې بشکک کې جوړه شوه. د دغه غونډې په څنډه کې د ایران او قرغیزستان د ملي امنیت د لوړې شورا منشیانو له یو بل سره کتنه وکړه او د ځینو لویدیځو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د تمویل په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. په دغه کتنې کې د مرکزي آسیا د هیوادونو په چارو کې د ځینو لویدیځو هیوادونو لاسوهنې چې د هغوی د غوښتنو د تحمیلولو په هدف سره ترسره کیږي مخالفت وشو. د ایران او د قرغیزستان د ملي امنیت د لوړې شورا سیکرټرانو هداغ راز له داعش ترهګرۍ ډلې سره د مبارزې په ګډون د سیاسي امنیتي او پوځي همکاریو پر ډیروالي ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا منشي علي اکبر احمدیان د خپل قرغیزستاني سیال په بلنې سره د دغه هیواد پلازمینې بشکک ته د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د منشیانو او د ملي امنیت د سلکرانو په شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی و. د ایران د اسلامي جمهوریت د دغه غونډې بنسټګر دی. د دغه غونډې پخوانۍ پنځمه دورهیي غونډه په ایران، روسیې، هند او تاجکستان کې ترسره شوې دي. په دغه غونډو کې د ایران د اسلامي جمهوریت، روسیې، چین، هندوستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت لوړو چارواکي ګډون کوي.
تیرونی د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیرمحمد عباس ستانکزي ټینګار وکړ چې د ډیورند فرضي کرخه به هیڅکله د افغانستان له لوري په رسمیت ونه پیژندل شي. نوموړی په لوګر کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو د 15 کلیزې د لمانځنې په دستورو کې د وینا پر مهال وویل چې د افغانستان نیمه جغرافیه د ډیورند فرضي کرخې بلې غارې ته ده او دغه کرخه په همغه وخت کې د انګریزانو لخوا د افغانستان پر خلکو تپل شوې ده. له همدې امله پاکستان د تګ لپاره د ویزې او پاسپورټ ترلاسه کول افغانانو ته د منلو وړ نه دي. د بستانکزي په وینا نن نیم افغانستان د ډیورند فرضي کرخې بلې غارې ته بیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې موږ په خپل ټول عمر کې د ډیورند فرضي کرخه نه په رسمیت ژندلې او نه یې په رسمیت پیژنو. دا همغه فرضي کرخه ده چې انګریزانو پر افغانانو تپلې ده، خو چې زموږ ختیځ ګاونډی په ډېرې بېرحمۍ سره کډوال له هغه ځایه باسي او وایي چې خپل هیواد ته ولاړ شي. د سیاسي چارو کارپو محسن روی صفت په دې اړه وایي د ډیورند فرضي کرخه په 1948 میلادي کال کې د پاکستان له رامنځته کېدو وړاندې د انګریزانو له لوري جوړه شوه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په زخم کې د هډوکي په څیر عمل کوي او همدارنګه د دواړو لورو ترمنځ د اساسي حل لارو خنډ ګرځي. په واقعیت کې انګریزان د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د خپلو ټولو دسیسو په څیر د ډیورند فرضي کرخه د دسیسې په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په میراث پرېښوده چې اوس هم ناخوالې رامنځته کوي.
اوګوردونکو، په تیره اونۍ کې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 15 کلیزې د لمانځنې مراسم د دنیا په مختلفو سیمو له هغې جملې د کابل او د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې ولمنځل شول. د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنغزی په کابل کې په دغه دستورو کې ویل چې د ایران د اسلامي انقلاب بریا د میلیونونو مسلمانو ایرانی نارینه او ښځینه د اتحاد او اتفاق پایله ده. هغه د ایران حکومت او ملت ته د دغه ورځې په مبارکۍ سره وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې په بیلابیلو سیاسي، اقتصادي، کلتوري، علمي او نورو برخو کې د افغانستان او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ تعامل او د اړیکو پراختیا د پام وړ او د کتنې وړ زیاته شوې ده. ستانغزی ټینګار وکړ چې د ایران او افغانستان ترمنځ ګډ تاریخي، دینی، کلتوري او ژبني برخو کې د دواړو هیوادونو اړیکې په مختلفو برخو کې د پراختیو او پیاوړتیا سبب شوې ده. د ستانغزی په وینا اقتصادي او سوداګرۍ د دوه اړخیزو اقتصادي تعاملاتو په برخه کې د ایران او د افغانستان د همکارۍ یوه مهمه برخه ده او د افغانستان او ایران د اسلامي جمهوریت اقتصادي اړیکې تل د پراختیا په حال کې دي.
په تېرونۍ کې پاکستان هم له بېلابېلو بدلونونو او پیښو سره مل و چې تر ټولو مهمې د تحریک انصاف ګوند مشر د پاکستان د لومړي وزیر لپاره د دې ګوند لخوا عمر ایوب خان نوماند کړ. د تحریک انصاف ګوند د مشر د عمران خان یو مهم سلاکار اعلان وکړ چې د بندي رهبر عمر ایوب خان د تحریک انصاف د نوماندو په توګه د لومړي وزیرې په څوکۍ کې معرفي کړي. د ګوند همدارنګه په ټاکنو کې د خپل ځان په وړاندې د پراخو درغلیو له امله د پراخو اعتراضونو خبر ورکړ. د ټاکنو کمیسیون دا ډول تورونه رد کړي او وایي چې په دې تړاو به هر ډول اندېښنې له منځه یوسي. په دې ټاکنو کې هیڅ یو لوري هم اکثریت مطلق رایه ترلاسه نه کړې، مګر د عمران خان ملاتړي او خپلواکو نوماندانو د پاکستان د پارلمان له 268 څوکیو څخه له نوي زیاتې څوکۍ وګټلې. د پاکستان د تعریف انصاف یو جګپوړی مشر اسد قیصر په زندان کې له عمران خان سره تر لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل عمر ایوب د لومړي وزیرۍ لپاره د تحریک انصاف نوماند وي، هغه د عمران خان له خوا نوماند شوی. له دې سره سره د پاکستان شپږ ګوندونه چې مسلم لیگ، نواز او پیپلز ګوند یې په سر کې دي موافقه کړې چې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د پاکستان د نیب ولسمشر لپاره د خپل ګډ نوماند په توګه معرفي کړي.
اوریدونکو د پاکستان د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری چې د 50 کلونو لپاره د پاکستان ولسمشر هم و ټاکل شوی چې ځل بیا د هیواد د نوي ولسمشر لپاره د نوماند په توګه معرفي شي. د پاکستان رسنیو خبر ورکړی دی چې د شپږو پاکستانی سیاسي ګوندونو مشران چې په سر کې د مسلم لیگ نواز شریف څنګه او پیپلز ګوند په پاکستان کې د ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه د خپلې ګډې پرېکړې د اعلان سربیره هوکړې وکړې چې آصف علي زرداری د نوي ولسمشر په توګه وټاکي. د پاکستان د اوسنی ولسمشر عارف علوی 15 کلنه دوره د سپتمبر په میاشت کې پای ته ورسیده، خو د تیر پارلمان د 15 کلنه دوره د پای ته رسیدو له کبله نوموړی مجبور شو چې د نوي پارلمان تر ټاکنو پورې خپل مسؤلیت ته دوام ورکړي. د نوي ولسمشر د ټاکلو په بهیر کې هم د واکمن ګوند او د اپوزیشن د لویو ډلو په ګډون ټول سیاسي ګوندونه چې په ملي شورا کې استازي لري د خپلې خوښې نوماندان معرفي کوي او مطلوب نوماند د پاکستان د ملي ریاستي او مشرانو جرګې د استازو لخوا د نوي ولسمشر په توګه ټاکل کیږي. آتش پته کلن زرداری چې د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر میرمن بنظیر بوټو خوان او د بهرنی چارو د پخوانی وزیر بلاول بوټو زرداری پلار دی، له 2008 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې د پاکستان د ولسم ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه. د پاکستان په وروستیو ټاکنو کې د زرداری ګوند وتوانېده چې په ملي اسمبلیا کې 45 څوکۍ وګټي او په ورته وخت کې د سین صوبے په اسمبلی کې هم اکثره څوکۍ ګټلې دي چې پترس کې پیپلز ګوند کولای شي په دې صوبے کې خپل خپلواک حکومت جوړ کړي.
او په تیرونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې پر فح کې د صهیونیستي رژیم پوځي تیری د فلسطینیانو د ژوند د ساتنې لپاره د عدالت د نړیوالې محکمې د حکم پر خلاف ورزی یو مسله وبلله او خبرداری ورکړ چې د طالبیب د غبری د وربند لپاره هڅې په شدت سره لاګو سره مخامخ کوي. ممتاز زهره په یو بیانیه کې د غزې پر رفح خار باندې د اسرایلی پوځیانو یرغل او ویجاړي او د فلسطینیانو وژله په کلکه وغندل. په دغه بیانیه کې راغلی دی چې پر رفح باندې د اسرایلو د غاصب رژیم برید له هغه موقتي تدابیرو څرګنده سرغړونه ده چې د نسل وژنې په وړاندې د غزې د خلکو د ساتنې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې لخوا منل شوي دي. په غزه کې په تیرو څلورو میاشتو کې د کوم انساني ناورین شاهدان چې او پر رفح باندې تیری دا ناورین زیات کړی او دا احتمالي اوربند لپاره را روانې هڅې لګواخ سره مخامخ کوي. هغې ټینګار کړی چې پاکستان له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د بشریت په وړاندې د بې وقفې جنایاتو او د اسرایل د تیری پای ته رسولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. د غزې په جنوب کې پر رفح باندې د صهیونیستي رژیم د بریدونو او بمباریو له امله نږدې سلګونو کسانو په شهادت ورسېدل او ګڼ شمېر نور هم ټپیان شول. خبری سرچینو همدارنګه اعلان وکړ چې ډیری قربانیان شیزی او ماشومان دي. د سیاسي چارو کارپو علي خزائی په دې اړه وایي د صهیونیستي رژیم جنایتونه همدارنګه د نړیوالې ټولنې د چوپتیا تر سیوري لاندې دوام لري او په خواشنۍ سره اسلامي هیوادونو هم ونه شوای کړی چې د صهیونیستانو د جنایتونو د مخنیوي لپاره یو واحد دریځ غوره کړي، که څه هم ځینې هیوادونه لکه د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان د صهیونیستانو د جنایتونو په غندلو کې مخکښ دي.
ډیرو قدرمن اردوونکو، افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپار.
د کال غوره کتاب.
ګرانو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی خپل محترم همکار
علی اسکار عبدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د فجر په لسیزه کې د کال د غورو کتابونو د معرفي کولو پورې اړوند یوه ځانګړې خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په دې هیله چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو د ایران د اسلامي جمهوریت د کال د غوره کتاب د جایزې د ورکولو د یو څلوېشتم پړاو مراسم د غوره کتابونو د معرفي کولو په هدف سره په تهران کې ترسره سو. دغه پړاو د پوهې او د فرهنګ د لوړاوي، د فرهنګي هویت د خپلواکۍ او پیاوړتیا او د نوښتونو د تشویقولو په ډګرونو کې د غوره کتابونو څېړلو ته ځانګړی و. د ایران د اسلامي جمهوریت د کال د غوره کتاب جایزه یوه نیمه دولتی پروگرام دی چې هر کال د سلوغی په میاشت کې د ایران د خانه کتاب له لوري د اسلامي انقلاب د درنښت له کلیزې سره هممهاله جوړیږي چې پکښې د فلسفې، روانشناسۍ یا نفسیاتي پیژندنې، دین، ټولنیز علوم، ژبنیز علوم عملی علوم، هنر، ادبیات، تاریخ او جغرافیا په ډګرونو کې غوره کتابونه ټاکل کیږي او له لیکوالانو څخه ستاینه ترسره کیږي او عامو خلکو او څیړونکو ته معرفي کیږي. د راند اسلامي جمهوریت د غوره کتاب د جایزې ګټونکی د 15 علمي ډلو او د پوهنتون د 500 استادانو او څیړونکو لخوا ټاکل کیږي. په تیرو 40 پړاوونو کې درې لکه 940,000 او 200 واویا کتابونه د علمي ډلو او داوران لخوا څیړل سوي دي چې 1,900 کتابونه پکښې د غوره کتابونو په توګه ستایل سوي دي. سږکال د دغه جایزې 40 پړاو د لیکوالانو او د نشریاتي صنعت د فعالانو لخوا زیات هرکلی سره مخ سو. په دغه پړاو کې 14,000 او 21 کتابونه چې په مختلفو ډګرونو پورې اړوند وه وڅېړل سول، چې له دغه شمېره څخه یوازې 280 کتابونه د سیالیو دوهم پړاو ته لاره پیدا کړه. دا کال د غوره کتاب د مراسمو علمي منشي وایي چې په دغه پړاو کې تالیفي کتابونه د ژباړل سوي کتابونو په پرتله زیاته وده کړې وه. د ایران د اسلامي جمهوریت د غوره کتاب د 40 پړاو د مراسمو علمي پلاوی د غوره علمي شخصیت ځانګړې جایزه د خدای بخښلی کریم مجتهدی کورنۍ ته ورکړه. هغه د ایران په لویو پوهنتونونو کې د 60 کلونو ښوونې او د استادانو د روزلو او د غربي او اسلامي فلسفې ترمنځ د ډایلاګ د جوړولو او د غربي فلسفې د څېړلو او په فارسي ژبه کې د فلسفي اصطلاحاتو د موندلو په خاطر دغه جایزه ترلاسه کړه. له خدای بخښلی کریم مجتهدی درنښت یوازې د یو اثر او یا هم یو کتاب په خاطر نه دی ترسره سوی، بلکې د یو داسې شخصیت د ستایلو په خاطر ترسره سوی چې خپل ټول عمر یې د علم او د فرهنګ په لړ کې لګولی و. ارواښاد مجتهدی په خپلو شاګردانو او د خپلو کتابونو په لوستونکو کې د معرفت څرک رامنځته کړی و. هغه د خپل استادتوب او ښوونې په 60 کلونو کې 10 کتابونه لیکلی و. ډاکټر کریم مجتهدی چې په دې وروستیو کې وفات سو د ټولنې په علمي وده کې بې ساری رول لوبولی دی او خپل ټول عمر یې د فلسفې او حکمت د ښودلو لپاره لګولی و.
عزتمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د غوره کتاب په کلنۍ پروګرام کې ټاکل شوي کتابونه دا دي. لومړی د موسوعه په نامه کتاب چې لیکوال آیت الله السید محمد مهدی الموسوی الخراسان دی. دوهم د ارنست هایرر او گرهارد وانر لخوا لیکل شوی کتاب چې انالیز در گذر تاریخ کتاب نومیږي، چې د بیژن احمدی کاکاوندی او الهام نوبری لخوا ژباړل شوی دی. دریم د محمد رضا مشکانی او امیر کاوسی دولان قر لخوا لیکل شوی کتاب چې د روش های آمار بیزی په نامه نومیږي. څلرم د نشانګرهای د سنجی زیستی در سوانی پرتویی واسطی په نامه کتاب چې د حسین مزدارانی لخوا لیکل شوی دی. پنځم د بیروت په نامه کتابچه چې د ابراهیم اکبری د دیزګاه لخوا لیکل شوی دی. شپږم غمسوزی نومې کتاب چې د اعظم عظیمی لخوا لیکل شوی دی. اووم د حسین دهلوی لخوا لیکل شوی دلبستگی په نامه در شعرونو کتاب. اتم خدا خیرت دهد ای زیبارو نومې د شعرونو کتاب چې د امیر علی سلیمانی لخوا لیکل شوی دی. نهم د سید مهدوی فر لخوا لیکل شوی خاقانی نامه کتاب. لسم د ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی لخوا لیکل شوی او د مریم مشرف لخوا شرح ورکول شوی کتاب چې سیر العباد الی المعاد په نامه نومیږي. یو لسم د وحید افراخته د ژوند حالاتو شرح چې من اعتراف میکنم په نامه د محمد رحمانی لخوا لیکل شوی دی. او دو لسم د اسماعیل اللادادی لخوا لیکل شوی د شیرونو کتاب چې بعضی از پرنده ها شاعرند په نامه نومیږي.
همداشان د ایران د اسلامي جمهوریت د غوره کتاب په مراسمو کې له یو شمېر نورو اثارو څخه هم قطرونه سوې ده چې په داسې ډول دي. د لیکوالانو د یوې ډلې لخوا تنظیم سوی دایرة المعارف چې د پهلوي د پړاو د سیاسي زندان په هکله دی. په استانبول کې د اسعد افندي د کتابتون د فارسي لاسلیکونو د نسخو لړلیک چې د سید محمد تقي حسیني لخوا تنظیم سوی او لیکل سوی دی. د محمود مروارید لخوا لیکل سوی کتاب چې عنوان یې دی برونګرایی در محتوا و لوازم معرفت شناختیان. د ویلیام نیل او مارتا نیل لخوا د سیر منطق په نامه لیکل سوی کتاب چې د مهدي عظیمي لخوا ژباړل سوی دی. د هنر په برخه کې هم دوه اثرونه په مشترک ډول انتخاب سوي دي. د هنر پیژندنې په برخه کې د جواد مهدي زاده لخوا لیکل سوی کتاب چې عنوان یې دی درآمدی بر جهان نگری هنری، او بل بیا د محمد علی رجبی دوانی لخوا لیکل سوی کتاب دی چې عنوان یې دی حکمت و آداب معنوی در هنر اسلامی و تجلیات آن بر هنر انقلاب اسلامی ایران.
د ایران د اسلامي جمهوریت د کال د غوره کتاب د ټاکلو له دستورو سره مهاله د نړۍ د کال د غوره کتاب د ټاکلو یو دیرشم پړاو هم مراسم ترسره شو. په نړیواله برخه کې بیا هغه کتابونو معرفي او موندنې ته پاملرنه وشوه کوم چې د اسلامي مطالعاتو او ایراني مطالعاتو پورې اړوند وه. دغه برخه کې هم د کتابونو د ژباړې، تصحیح او تعلیف په برخه کې سیالي کوونکو ته ډالۍ ورکول شوې. د نړۍ د کال د غوره کتاب د مراسمو ګټونکي دي: لومړی، د تهذیب نفس، اسلام، انانیت او انسان شکوفای کتاب چې د امریکا د میشیګان د پوهنتون د استاد محمد عمر فاروق لخوا لیکل شوی دی. د محمد صادق بو الاغ لخوا لیکل شوی کتاب چې عنوان یې دی الملحمة الحسینیه فی ذاکرة الجماعیه، د کمبریج پوهنتون د استاد سامی الداغستانی لخوا لیکل شوی کتاب چې عنوان یې دی د اسلامي اقتصاد د مفکورې جوړښت. د پاتیمیت علی بکوا لخوا لیکل شوی کتاب چې په داغستانی کې د فارسی د ژبې او ادبیاتو په اګله دی او د روسیې د اکاډمیکو څیړندوی مرکز لخوا نشر شوی دی. د ایران په شمال کې پوځي سیستمونه او دفاعي جوړښتونه او په لرغوني نړۍ کې وسلیز سیالۍ نومې کتاب چې په ګډه د ابرهارد سویر، جبریل نوکنده او حمید عمرانی رکاوندی لخوا لیکل شوی او د اکسپو د نشریه لخوا چاپ شوی دی. د ایران د معماری او ارزونه چې د دینبورګ د پوهنتون د استاد برنارد اوکین لخوا لیکل شوی دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت د کال د غوره کتاب علمي پلاوی، همدارنګه د آیت الله مرعشي نجفي د لاسي خط د کتابونو فهرست هم یوه جایزه ورکړه چې د سید محمد مرعشي لخوا تنظیم سوی دی. د آیت الله مرعشي نجفي کتابتون چې په قوم کې دی د لرغونو کتابتونونو په درلودلو سره د نړۍ په کچه بېساری ده. د دې کتابتون مدیر سید محمود مرعشي وایي په لاس د لیکل سویو کتابونو لړلیک، د نسخې پیژندنې او کتاب پیژندنې له نظره د لاسي کتابونو تذکره بلل کیږي. موږ د دغه لړلیک په برابرولو سره هڅه کوو چې هغه لاسي کتابونه چې د له منځه تللو له خطرې سره مخ دي ډیجیټال بڼې ته واړوو او ذخیره یې کړو څو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د لاسرسۍ وړ وي. ترسه پورې د لاسي کتابونو د لړلیک دروش پیته جلد چاپ سیوی چې هر جلد یو سلو پینزوس لرلیکونه پا زان که زای کردی دی. دا اطلاع مرچی نجفی کتابتون د نړۍ په کچه للو یو کتابتونونو چخه دی چې د خپلو کتابونو د دیجیتال کولو په پروسه که خورا کامیاب رول ادا کرده دی.
د نړۍ د کال د غوره کتاب په برخه کې یو ټاکل شوی کتاب په لرغوني پړاو کې د ایران په شمال کې د ساسانیانو او نورو سلسلو ترمیاز د وسلیز سیالۍ په هکله دی. د دغه کتاب په لیکلو کې د ایران د لرغون پیژندنې او فرهنګي میراث په څیړنتون د ایډنبورګ له پوهنتون سره پوره همکاري وکړه. دا کتاب په اسکاټلند کې د ایډنبورګ د پوهنتون د لرغون پیژند د استاد ابرهارد زاویر او د ایران د لرغون پیژندنی د څیړنتون د غړی او د ملی موزیم د مشر جبریل نوکنده او په ګلستان کې د فرهنګي میراث د مدیر حمید عمرانی رکاوندی لخوا تنظیم شوی دی. جبریل نوکنده وایي چې دا کتاب له زیاتو څیړنو وروسته لیکل شوی دی چې پکې په لرغوني پړاو کې په سیاسي جغرافیه باندې رڼا اچول شوې ده. بل کتاب چې په انګلیسي ژبه کې په 928 پاڼو کې د اکسفورد او د اکسبو د نشریې لخوا چاپ شوی په لرغوني ایران کې د ساسانیانو د پوځي وړتیاو په اکله دی. د دې کتاب له مخې د ایران پوځي جوړښتونه د لرغوني روم د پوځي جوړښتونو په پرتله زیات پیاوړی و. د ایران امپراتوري کابو 1500 کاله مخکې د پوځي بېخبناو له نظره په ټوله نړۍ کې مخکښ و. دغه کتاب هم په دې زمینه کې په زړه پورې معلومات لوستونکو ته وړاندې کوي.
قدر من اوریدونکو د کال د غوره کتاب په هکله دغه ځانګړې خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر به نو ستاسو له وزره اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپار.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.